پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی اثور دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15مې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15مې و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1340 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 12:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبانو ډیر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډیره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت ویل ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسې کې افغان کډوال ګیلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د برخه تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیره حمیدي د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیر اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپې ته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپې ته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمیر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلی د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو 14 تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکي افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکي وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپر کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل سو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لري کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نوره هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړی او د دوی د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، له طالبانو سره د حساب و کتاب وشي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلاره جوړه شي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې په کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینو نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا د طالبانو له راتګه واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسېدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیموونکي، تمویلوونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
Since the Taliban took power in
August, it was a yewishtam kal po agist miasht ke de Taliban ul bia wakmani do sara mukwali de che da hamle la ham rawani di uruste yo pe khota po pam sara wayle shu che da hamle ziyati shwi di da muhimada che narewala tulana da dawal hamle wagandi aw le charwa ko wagwadi che de hazara aqaliyat satana wakri.
De bashari haquno de tsar sazman تیرشپا پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعه د پنځشنبه ورځې په 14 کې لک تر لګه 13 کسان وژل شوی دي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 تر راهی نیولای دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یوه ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې هم 3-14 وشوي. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. خو د امنیتي چارو شنون کې وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بشري او بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټول هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیر افغان کډوال ګیلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانتین پروم د شاروالی پلو پارک له نږدې 2 میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له ویبلې سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراینی کډوالو لپاره تشکیل کړي دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته پوبلسترګه.
یوکرين از فایټینګ، د یوکرين پیپل از کمینګ سټریټ.
اوس په اوکرين کې جګړه ده. د اوکرين خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هرڅه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیا وشته، خدای هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کم کې د ځان منځلو لپاره سمیا اسانتیا وینل لري. په همدې کم کې یو بل افغان امین الله پیاوی چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسي پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
پر پور کې مو په فرانسه کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د پڼو وګوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا اوس ز د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیوګانو او ورځپاڼو نه درنه پاتې وي کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر پاڼه وروستي تحولات وګورئ. په لومړي مخ کې وینو چې پر روانو چارو کې لیکل شوی کندز کې جماعت کې دننه 14 درنې مرګژوب درنه مرګژوب لاړولې ده. هر میاشت د ماینونو په 14 کې تر سلو ډیرو افغانانو ته مرګژوب لا اوړي. په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو عملان د محاکمه شي. زینو هیوادونه او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې ورستې پیښې وغندلې او نور مطالب.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي راديو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړې دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمونۍ کې خود اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو له امله د روسي ځواکونو مخه ډب شوې ده. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وختي په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې روسي یرغلګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د برېټانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او اوبو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي وینا کې له هغو هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي. هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپلو پوځیانو ته اړینې وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمیره لومړیتوب ده. موږ د خپلو ټولو متحدانو منندویو چې بالاخره یې زموږ غږ واورید او موږ ته یې هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو، ځکه موږ پوهیږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراینه وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلنسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روس پلوه سیمې ترانسدنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روس پلوه ترانسدنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کیږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بې اساس بللې دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپله جدي اندېښنه ورته څرګنده کړي.
زما همکار صفی الله ستانکزی چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکو په کابل کې دیو آنلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسولینو سره خبرې کړې دي. د خونې 13 ورځ نو وخت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دوه خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یو هوکړلیک هم لاسلیک کړای دی. د خبرپاڼې په حواله په دغه هوکړلیک کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړلیک داسې مهال لاسلیک کیږي چې موده وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 4 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې یاد عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې د اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 402 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میله ځایونو ته تلل، خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضا له لاسه ورکړي.
د کابل ښار اوسیدونکو شرینګوله چې د ډیرو نورو کورنیو په څیر میلو تتلل خوښیږي وایي چې پخوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شرینګول وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست، خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړې هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطعې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ شته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وایي چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع و جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې وو، امکانات وو، پیسې وو، کار غریبي وو، مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبي ته، هر طرف ته، سیادو ته، کورنۍ سره. اوس خو کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دعوای نشته، د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړي توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغیزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 39 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي یو خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي، دویم کله چې دوی تفریح ته ځي یو تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بیوزلی مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورسته خنړی حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې پورز د دې بریډ د یو طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جمعات کې بمی بریډ لشتر لشه دولس لمنځغاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومي شي. داعش د بریډ مسولیت منلی او همدارزه په همدې ورځ د بلې چاودنې مسولیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه وو د اکثر بریډونو مسولیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نوي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان ورها خواته بشپړ واکمن وي. د بریتانیا ډیلی سټار خبرونې بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. دل سٹار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خبرونې بند کړي ځکه چې ځوان نسل بې لاري کوي او غیر اخلاقي شیان خبروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکو مواد کثیف بللي او وایي چې اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. د همدارس ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبي به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوی چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو ښځې له سفرونو تشپژم ټولګي ورپورته انجونی لسته کړو منه کړل. د ډیلی سټار خبرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډیر برخه هم د خپل سخت دریز اسلامي قانون لاري ځپلې دي.
ستاسو دا پیغامونه نو به تر ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، دا زړه دې کوم کړم هلمند نړی له سره خبرام پرې شې دا به سیم شي وکي تر دا یا ګرشل کې بند کی ورته او یا سیم پاله کې دلته هیڅ کار نه کوي. وړاندې پر پاله کو وړاندې پاته ورسېږي په ګر پښ پاتې وخت تیر شي دغه کې یار دې چم پوک.
السلام علیکم وروره، د خدای په خاطر د زموږ پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوې نن د ورځې په 15مه د غزنی په غزور سوادي کې د طالبانو له خوا څخه یو کس دومره وو هر شو چې لخلي او پوزي دواړو څخه ویني را رواني وي او لند کلینیک ته یوړل شو. روسته له غزاینا مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرا سپنجری او نور کسان د دوی له لاس او هر ټکول او هر رنګ به عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم 15م وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
زما له خوا هم دومره و. په نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي. خدا شپه د غرمه 12 بجې او دیرش